دغه انګور خواخه سره خواخه انګور سره بس هم دغه عملونه دي چې دا فسیږي یو خزې بل خزې سره خوشونتو کې دا خوشونتونه زیاتېږي کورونه کې.
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړي وای چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوي ناوي د یوې زندانی په څیر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خوښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچ چا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت چې وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د مېړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا مېړه دې دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه، که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په قزمه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ و خشونت و بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سوار په عنعناتو ته چې په کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړم دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډیری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلې ده. افغان روانشناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمه سره مې مارکه کړي چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا خبر خدا دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي، مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغي باندې کور کې ظلم شوی دا پاغي باندې ډیر شاقه کارونه کېدل چې ته نوی نوی لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور تر اولی هغه سي توقع ورن لري چې تا هغه درانه او شاقه کارونه وکړه، که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په هغه باندې خواخي ظلم کوي، درور ظلم کوي، دلی ورخه ته ظلم کوي، د دې غبدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېر زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواهی باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهالې بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او هیلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه نه هیلې کېږي. دا نشي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولی خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي، یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو اندرور ته یا د لیوري ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی، نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کېږي. د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم وقدې چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي. لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وشي. په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډېر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي. که چېرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپېډه جواب په چپېډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. د موږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. په دې کې یو ډیر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یوه خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کیږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورخه چې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري لغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې د ظلم کیږي او دا چوپاته کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاری یو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم، اوس په ما خوښ یې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوښ یې ده، موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خوښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي، او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې په ظلم کیږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرام اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خواښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپل زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده، او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیری په توګه د خپل مرکز سره راټول کو غو میرمنو ته یو څول رو چې دوی یو په بل باندې خوشونت کوي یوال بل سره توتريخوالی کوي
دا ژوند زمونږ تاسو د مینې لپاره ډیر کم دا او کچیرته مونږ مینه کوو زه مطمئن یم چې مونږ باغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنگ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو او که چیرې مینه کوو محبت کوو اولین کس سالم اوسي هغه به مونږ واوسو نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
همچنان تاسو مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1 دا به د دې نړۍ خبرونه تر بیا خي چاري
ژوند کروغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقیني کړی
د ازادي
میلما السلام علیکم د ازادي میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي د کار زمينه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي افغانستان پروګرام ته شرغلاست نن سبا یو معلولیت لرونکو کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري
معلولین بیچارهګان په دې ورځ ډیر سخت مشته ګروان دي دته مې بین زه ګورم چې د شپې تایراني د شپې ډوډۍ نه لري بعض معلولین مالي دي چې کباړه داد کبار دکانونه ته تللی دا اوسه ډوډۍ هغه څه ده دای ټکوله ده زمان نږدې ډیر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې ماشومان ته قاشق سره ورکړل ده یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله زمونږ ژوند ډیر ښه ژوند مخکې او وسته ده هر معلول ډیر معلولین د شپې وګي سمولې ډیر معلولین د شپې وګي سمولې ډوډۍ نه لري ولا پوه ته شو بو یو ګلاس وبو بابل زړه زمونږ یو معلول ماته زنګ واله لا پوسټ ما وروره وای ما وای لس روپۍ ما ترا کچې زه وڅ ډوډۍ واخلم زه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو نو کچېر دا موږ ته حقوق مخې کال شپې ته زره راکوله کال شپې ته زره غارې موږ ته راکوله دا به زمونږ د کال ډیر زره به زمونږ مصرف کېدل ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل و چې دا موږ ته د کال ډیر خلکو ته کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي 6000 2000 8000 انځه ډیر شنیم زره دا څنګه رنگ دی زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوښوي
بل افغان صاحب په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل کله چې وسنو یو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه یعنی پیسې نسته کله دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي کنور څه درته وای
مونږ سره د مور او د مری چلن کې مونږ سره مونږ ته وای چې تاسو شل کال خوړل دي تاسو نور دی په لورانه شي مونږ ته ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دي مونږ تماش نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لک شل زره ماش ورکې یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره 2 ډیر زره یا 3 زره دغه څه مونږ تماشونه تاکلې دي په دې باندې مونږ د کال 4 پردانې کې څنګه ماته د کال راکړه ده هغه پوسه ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاتې د شاروالي پاتې ډېر وخت ما په شاروالي مونډې وسی بلم را مونډې وسی خو ما یې ډېر سخت مشته ګروان دي پننګرار کې زه خپل ګور هم او ګرځم ډېر د ننګرارن ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان سب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدل چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوه شو. دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تېرې اداره کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله په عزت کوله مونږ ته به پوره حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وایه ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده مونږ سره به چې پیسې نه وې مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو په خیر راغلی بیا هر یو به چې کله وتلو مونږ ته به 5000 to 4000 به جب کېږدله زمونږ جب خرچه دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شي. او هغه تېر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر و پوه شي ډېر مونږ نازولو پوه شي
بل افغان سب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده؟
دا غورو رابل ورځ راته 5000 ولې ګل دا مې درې بوجه وړه واغ سره مشکلات مې دغه د دوه میاشتې پورې رفع شو دینه په لور بیا مشته ګروان کیګم نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړی دي وګم تیر کړی دي پوه شي وچا ډوډۍ هم خواله ده په دې ټیم کې وچا ډوډۍ هم نه ده پیدا شوی ما هغه مده شو د شوی او پوه شي دا درته په واقع نه وایم او په حقیقت وایم پوه شي مونږ څه شو د شوی یو پوه شي نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالځما شو وای تاسو ماره ورکه مال ورکه ورته 5000 راته ولې غلا پورې آباد بچی لوی بدرې بوجوړم واغه سل سره وړم واغه سل بوجې 1500 روپیس ورل سیم سوا نو دا غل می اشتونی می دوه میشته می گزاره کی گیم مال ده خوده نه خما شومان می دی پوشه دا بیچارهغان نه سپلای لري نه بوتان لري دا نه جوړ خلک پوشه بوتان هم لري سپلایم لري هغه خپلاري می څوک لاس گاډي ګرځي کی څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږه پدې ننګرار کې چې د ما شومان ټول زمونږه نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوشه خولای لري پوشه دا غه د کور ژوندم صحیح دی او هغه هغه یو د ډوډۍ اوړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه د ډیرانونو نه پلاستیکونه جمعو هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخینی ولای د پوجي دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما مشومان ټول پوجي مشکلات سره مخ شوې دي ټوخینی ولای د پوجي اوس هغه بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دي جمهوریت کې چې ده هغه کې به زما مشکوره او نن به یو حالات هم د نشته نیم زره ور کوله 500 روپے په ډوډۍ په حواله دا ورخو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوښتنه مخترمه.
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو ضرورت څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا مایوب دي آیا ټول په همدغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي کده زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ دی کومه د نور ولایتونو نم تاسولور دیش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي ټول شه زما ډیر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشاله دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندي کده نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دي نو نور ولایتونو کې هم دغه حالات دي دته نه چې ځان ته پننګرهار کې دي و یو دفعه و چې کړلو دغه کړلو بیومټریک کړلو منګه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال حارثه مخترمه مال خو دوه خونه مې به ما وینا تا دا یو خپل وي ته دروغونه وای صاف کې یو خپل هم په زوره سال لري کیږي به څه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل ته کسانو د مېشت 5000 و ټاکله هغه ته د کال 5000 ورکې مونږ ته د کال 1500 ورکې 3000 مونږ ته و ټاکله پوه شي نو ما ورته چې قریب زو دوه خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شي کار اخلاصو وځ بیا مونږ راغوخه سر مونږ بیا راغواړی وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک او پوجو نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کیږي دا بیومټریک کیږي او چې ولې بوته ولګې دا بیا چې هو تلکات دراکره نو به تما غشو کنه وځ بیا مونږ راغواړی بیا مونږ دغه کی مونږ بیا مونږ ته ګرو کړو بیا څو ولایتو ول سوالو نه کرا ورکه کرانه لري یو خپل چپلار نه پخپور غلې او وای د شپې 3 بجې مې راکټ کړه او وای پوه شو 2 بجې د ننګرهار مې بینو راځه تر اوره کېدل ما وای پیسې را سره نه وای د شپې راته څنګه وخلې او چرآشه
چې تا مونږ بیا چې کو د سرنه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپل ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپل کې سره راټولېږي، پر خپل ستونزو بحث کوي؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدل، هم دې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدل. بل ورځ یو څه یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکه سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه، دلته مونږ ناست، یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغلی قاري صاحب محترمه، وخیر اوسې، وای تاسو چې دغلته پراته سئ، وای تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زموږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وای ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي، پوه شوې؟ مونږ سره د مور د مری چلن کوي، هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس، هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خو دي، دا هم د افغانستان دي که نه؟ هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه لوی هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطانی کړی دی؟ بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس مونږ تیت پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو، پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې؟ د شپې وږي سمې له بچو سره، نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بله افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپله اول دغه یو خو سره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ نه کور کې را ورکو، کاغه مونږ دواخانې والا ته ورکو، کاغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو، دا 13000 روپۍ مال زه ته مایو پاو زه جوړ سړی، مال زه تاسو د کال 13000 ورکو، مته دومره نری تو خپل د کور خرچه مکمل خلاص کته په دې 13000 روپۍ باندې د کال، چې تاسو معلوم شي وای زه وایزان وی سي زه مونږ ته وایزان وی سي وی سي زه مونږ ته دغه خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان کو غوړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا د مستیفان وایي، مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانه امنیه قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لره مانو د سپوشن ګرارن ما ته ټول معلوم دی، پانتون ویل هر شی مکمل خلاص کړی دی، تاسو وظیفه نه ورکې، ورته دنده نه ورکې، پولیس داخله.
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي، څه احساس کوي؟
مې دین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاری نو علام پوشه غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا ودې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو، زمونږ هدف مایبین دي چې خپل اولاد خرڅې. یا بل ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب، دا زمونږ غږ دغه کا چې دغه ازادي راډیو د خوانه و چې دغه زه دغه فلاني سړی دی، زما وایي لمبر ملان که زه خپل یو ماشوم خرڅوم، دا ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دی، وای دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات را پکوم، وای څنګه وکم؟ زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري، زه خپل ماشوم خپل جزره خرڅي، خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا، هم زه دا کار مې ونه کړم، زه خپل پی ډېر سختو درد دی، دلم ډېر سخت خپه شلو ما پی.
بله تاسو چې په ټولنه کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي، چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډیر سخت بوجه بوجه مشکل لري مایبین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شو یم او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دامه ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپلم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سیناو بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکپوش چې یو روپانه چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه او درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فامیلی دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبلی پوشي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوشي ډاکټران هم پوشي مونږ ته د کلی ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بنډلې اغستل اوس پیسې سره نه شول د څه شی واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخي ژوند تاسو خو به اتمن د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوي بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره
زله مې سبا یې په دغه کې چې کور الله ته ګورم کور نه وځم سایکل اخلم دا غونډه کوڅې خار بازار ګرځم خپل فام غلطوم چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه ده بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه داغه مشکل مې پیدا کړه ده تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم په ځې ګیره تل راته کور کې ده سینټر مور راته په کور کې ده یو موتاد ورور مې راته په کور کې ده موتاد ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخت د کور مشکلات ډیر سخت لرم په شو ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایط په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیر بریالي وي که مایوسون کې حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ جګو خپل منډه چړې کوو په شه نو ډیر نور مې کې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډیر اندازې نه مې پوښ
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره مې جوړول یو څو کال مخکې بل تر روانه مم د سره غاله کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاله مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماين په خونه یو ک په دې ورستوي کې التچا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه دې مینو نور نه پېږم چې وخت دا غشوه او سو کال مخ کې شوه او په ما غورت کې شوه او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
ل څو کلو تیر دو ورست هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاو خو څو کال بکیږي
اتل اسکالا کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دو سال اسکالا
بله افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څوک ورته ګوروي څوک ورته یو شی وایي څوک ورته بل شی وایي دا غلط غلط نمونه ډیر شته په انګرار کې کومه ګرام مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې مایې چې بیا غنوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپې وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یې دي او ابغاز موږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې د الله تعالی ته نه دغه پیاره سي دی او دغه مشکل ورته مخ کې کړه الله تعالی ما شومان خو اخلي واخلي دغه خلک مرته اخلي
بلې مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څو ایستاغو کسانو ته چې دغه سي ناوړ الفاظ د دوی د لپاره کاروي چې هغه څه باید وکړي خصوصا مایندو خپلونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو دغه اوس طالبانو چارواکي څومره مخکې ویل کوم مېت غلط الفاظ وکړه چې یا ګډي ورته ویل یا یو رقم غلط نه ورته واغستله وای دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي یا سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته مګر هم هغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره
اوس تاسو غوښتنه له میندو او پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي څه ورته ووایي
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخفې اخیستې دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې مایک ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی نخفې اخیستې پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بس دغه سې د میسیت وکړي ورته دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي باید خپل کورنۍ ته د وسیت خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي ټول همدغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي
ستاسو گاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي آیا دوی رمخکې شوي دي
نه زمونږ موږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي نو هغه به ما تر څه کومک وکړي که نه هغوی خپله موږ ته ګروان دي پوه شي زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله دا ما سره په واټساپ د بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشتې یو نیم میاشتې پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي او چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تېښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1,000 ورکړی ورته
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین مونږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایو موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړ پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام په دوه الله سلام
د ازادي میلمه
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لگ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر ڈیر دے ہم داوس میں یادوں راغلے عمر ڈیر دے ہم داوس میں یادوں راغلے لگ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گر ٹو بشورا ٹون خوش پکھی سخب گانوخ کے شب گر ٹو بشورا ٹون خوش پکھی کرن سہارا بموش میں بناول راغلے کرن سہارا بموش میں بناول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم داؤس میں یاد اولے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم داؤس میں یاد اولے راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دانے راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم داؤس میں یادوں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم داؤس میں یادوں راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم داؤس میں یادوں راغلے